Return.
پښ په جېشتوی د ازادي راډیو په مشمنې خبري مجله کې مزاحمت شي بر کور بیم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه دا وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی لرو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لشر وتلو سره مخالفت کړی دی د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه
د بشري حقوقو د څار سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل غندلې دي چارواکي وای د اورزګان د هراود ولسوالۍ طالبان ونیوله او د بخن نړیوال سازمان د ایتوپیا په کډکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی بشپړ خبرونه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي د دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د آسیا د څنګه مشر پتریشا گاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي میرمن گاسمن ویلي د دایي وجنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادي ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال فاتحه واخیستل شو د ختیز زون خبريالان د بریډ د غندنې ترڅنګ د جګړې خلکو خو وغوړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي ننګرهار کې د نکاس خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسؤل شکر لا پاتون
لخکیلو لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پام لرنه او کې خبريال مو وژنې د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدايه مو شهید کړ بل د راپورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تونځ راپورته کوي د ولس حق له حکومت او له ټول لور څخه غواړي
په بیلابیل نور ولایتونو کې هم ورته غونډه جوړه شوې او په پکتیا کې یو واټ د دایي په نوم نومول شوې الیاس دایي چې له 13 دولس کلونو راهیسې آزاد رادیو سره کار کوي پرون سهار د هلمند مرکز لخکرګا کې د ماين په 14 کې ووجل شو د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمانداني نیولې دي د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلی د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم مسازوي هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نشاته کړی
تیر شپه وبنجي امنیتي ځواکونو نشاته کړی دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ کمیرات او ځایونه د مخالفین له لاسه لیدلي دي او هغه مو سوراني باندې اخته دي هغه ټول کمیرات له منځه وړي وړاندې دي
طالبانو د دهراود د جګړې په اړه تازه څه نه دی ویلي د کابل پولیس وایي د ارغندې سیمه کې نن سهار موټر بم چودنې درې امنیتي سرتیري ووجل د کابل امنیت قمندان جمعګل همت ویل چې پیښه کې څلور سرتیري ټپیان شوي هم دي د کورنۍ چارو وزارت یې سرچینې بیا د نوم نه خودو په شرط ویلي د غبرید کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي چې دوه ملکیان هم پکې دي برید د ملي اردو پر یو کنډک شوی دی تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی خو چارواکي د طالبانو کار بولي بلورته د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی دی ولی ویان اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهالون خته چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار برید وکړ
بالا حصار تپه اړوند په پوسټه باندې طالب وسلواله یو بجې حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود د امنیتي ځواکونو لکلک خبرګون سره مخ شو لاس طالبان وژل شوی 15 نفر زخمیان دي په تاسو سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان 2 نفر زخمیان شوی دي
د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا ادا کړی چې امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو د ثقيله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نګدې ډیر شو سرتیرو ته یې مرګ جوړه اړولې د بخنی نړیوال سازمان د ایتوپیا په کډکیچ کې د عام وجنې خبر ورکوي دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمیر عام کسان د حاکم ګوند پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوې دي د بخنی نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي کډکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدر اعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې لقبل رامنځته شوې او ډیر ملکیان هم د جګړه کې وژل شوي د راپور نو لمخې حکومت پلو ځواکونو پروند نومبر په لسمه د تیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې خو د غلطه زرګونه کسان ل خپل کورونو بې ځای شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته پناه یوړه د بخنی نړیوال سازمان پر راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9 شپې باندې د تیګرای د ملیشو لخوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. او د هند اوسیدونکو د دیوالی دودیز جشن ته چمتووالی نیسي. حکومت له خلکو غوښتي چې د کورونا وبا له کبله دغه جشن خپلو کورونو کې ولمانځي. هندیانو بیا د حکومت دغه غوښتنه له پامه غورځولې او ډلې ډلې بازارونو ته راوتلې دي. د ډلی یوې اوسیدونکې ویشالی د سګنیو مراسمو په اړه وویل:
نو څوک ولای خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼې ګونی ډکو ځایونو ته لټګه ډډکو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سر راوتلې يم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
ټاکل شوی په هند کې سر له سبا د دیوالی جشن پیل شي.
دا سړي راډیو ما شمنې خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، فرانسې غواړي چې امریکا له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. وړاندې په دیاړه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونه لرو. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایدي د ساسمان ته تر مرګ مخکې ویلو چې طالبانو د مرګ غوښنه ورته کړې. په ننګرهار کې نن خبريالانو غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دای را پورته کیږي.
دا به وسلی خلک دی، دا د ولس خادمین دی، دا خادمین مو وژنه دی.
هیڅ شی وسله نه لري غیر د میک او د قلم نه.
په ګردیس کې د دای یاد تل پات شو.
همدغه سړک د شهید الیاس دای په نوم باندې ونه مو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د روزګان د چنار ټولو سوالي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبانو په لسکونو ملکیان برمته کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالات حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځیان تر مهالویش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. د فبروري د 9 نیټې د دوحې د سولې د تړون له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د می تر میاشتې له افغانستان ووسي. فرانسه او د ناټو نور غړي هیوادونه هم په افغانستان کې پوځیان لري. اسمت ساروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په استلو کې له بیړي کاروان خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرد ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکي اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د استلو په اړه ورسره خبري وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په جواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui,
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زبۍ دوی ته ووایم.
د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم یاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په ورستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دی ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو، تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي، خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغه سي دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکای رسنی وای د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د جر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس ماګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګباري. د ماګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي ل منځنی ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوزیان په افغانستان کې پریږدي او ژر یې ونباسي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوزیان د می تر میاشتې له افغانستانه ووځي، خو دوی میاشتې وشوې چې طالبان او د افغان دولت استازي د سولې د مذاکراتو پر طرز العمل موافقه ته رسیدلي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپله پریکړه په خپله وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی، خو د ده په وینا کې طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي، د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي، موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه، ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرنس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله، طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړي توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوس مهال څه د پاسه شل ولایتونو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډېری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لوري ترمنځ د اختلافي ټکو لړل یو هم دا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوه تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبریال الیاس تای د سازمان ته ویلی وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ واښونه کیږي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې دې برید د بیان د ازادۍ په برخه کې د طالبانو په ارتباط شکونه پیدا کړی دي. الیاس تایی د پنځشنبې په سهار په هلمند کې ووژل شو او د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی د برید پاړه کوم بیان نه دی خپور کړي، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی د سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ غوښونه شوی او ورسخه غوښتل شوی و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو پاړه د راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستیالي پاتریشا گاسمن لخلی وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایی وجل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنۍ ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو پاړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کولای شي. پر الیاس دای د بریت مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستیالي پاتریشا گاس منلخلی د الیاس دای وجل یو قصدی اعدام بللې او زیاته کړې ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیه وړاندې وای الیاس دای له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداري ترلاسه کول. د بشری حقوقو دا نړیواله ډله زیاتوي چې غنو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې هغه ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژند د ادارې ته ویلي د دې بریټ څخه څو نه مخکې طالبانو د دایی کور پلټلې او له هغه څخه د د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وي. همدارنګه ل ځای خلکو هم غوښتي و چې د دایی د چلند په اړه دوی ته راپور ورکړي. د بشری حقوقو د څار د نړیوالې ادارې وای د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یو اعلامیه خبره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح هم ادعا کړې و چې طالبان په خارونو کې پر رسنۍ او مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدی رسنیو ته غوښونه او پر دوی دی بریدونه پایته ورسوي او د هغو خلکو له زورونی تهدید او سزا کولو دی هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل خبره کړې اعلامیه کې د افغان سولې لملاتړو هیوادونو په خبريالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. پم دې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خبرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایي له کورنۍ سره دوامدار مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوه. افغان حکومت باید په دې قضیه کې داخلي کړي پیدا او په اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیه په اساس چې افغان حکومت د وژل شوی او خبريالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
بلور ته د ننګرهار خبريالانو د الیاس دایی وژونکو ته خبرداري ورکړ چې د خبريال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. له جلال آباد سهار ګل مرزایی راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمایزو رسنیو استادو د هلمند لپاره د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو خوښنی وښوده. د دوی لړلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسول شکر الله پاتسون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادي گزار بولی او زیاتوي چې د خبريال په وژلو خبر لمنځه نه ځي بلکې لزګونه نور دایان شته چې د دایي لار تعقیب کړي.
لخکېلو لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژنې د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. کدايه مو شهید کړ بل دایي راپورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تونج راپورته کوي د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه غواړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مېک او قلم خوندان دي او وژنه نه جبرانیدونکي او نه بخونکي عمل دي.
په پلیز د خدای مونږ سره خچلن وکي مونږ مو وژنه مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د میک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دي خو د هر چا لپاره دی او باید وژنه بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایی وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولی.
نو دوی بي پري خلک دي د خبريالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړي. ګني دا بشري جنایت ته زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي. دا کریډټ نه ده. دا مظلوم طبقه ده. دا بي دفاع خلک دي. دا ملکی وګړي دي. دا بي وسلې خلک دي. دا د ولس خادمین دي. دا خادمین مو وژنه اید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استاد و 13 ورځ په مرکز لخکرګه کې د مقناطیسي میند چاودنې له امله وژل شو او د مشتبه محمدی په نوم یو روري ټپي شو. د هلمند د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس دایی واده کړی و او د مهربان په نوم یوازینې لور ترې پاتې شوه. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې مش خبريالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلې پاتې نشي او د خبريالان وژون کې پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتی پر وړاندې پد چلند د لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې دا غوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو توسپاری او دغه مرموزی او زنجیري وژنو ته د پټکې کی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په داسې حال کې وشل کیږي چې ل دې څورز وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې ل دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
په ګردیز کې نن یو واټ د الیاس دایي په نوم شو. بلورته د پکتیا او خوس خبريالانو د دایي د وشلو د پیښې د غندلو پر مهال له حکومت او غشتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایي په نوم نومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي لدې کار څخه موخه هغه ډلو ته چې عام خلک او خبريالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایي په نوم باندې ونومو ترسو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي د غسرک د 28 میلیونه افغانۍ په لګښت د خرولې لخوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فرید الله احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې اندښنه څرګنده کړه چې د الیاس دایي قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیر او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنه چې باید د خبريالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبريالانو سره شریک شي وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټه چې د خبريالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي کوم خبريالان چې په شهادت رسیدلي دي دغه قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په گاوند خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبريالان په هلمند کې د تیر ورځې د شوې پیښې په خبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایي وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبريالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایي وژل کېدو دا هم خو دا چې افغانستان لا هم د خبريالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زمونږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس دایي له تیرې یوې لسیزې راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال و.
تاسو لا پیغامونو
زه سباوند د تخار ولایت اشکیلشت ولسوالۍ ته لږه مزه دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېر خوشی دی کړو په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپسي دایي صاحب راځي موږ په کومه ورځ نو یو ورځ دلې پر اډو کې موږ پرم په ځای ته خو یا تو ورن په شي کوي الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین دې جهنم په ور وسوځل شي. الله دې د وطن مشوره په خپل قهر او غضب اخته کړي. اولاد دې هیر او زبر امي سره نابود کړي. دای صاحب یو دې وطن دوست یو دې د خپل پرس یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي لري. بس موږ د نور کوم څه د لاس نه کېږي ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښل خدای دې په شپه شو وبخښي.
زه د کندهار وایا اسدالله او په خبره کوم ما پیغام را دي دې خوشي نه کولو دې د خپل خپل ورور ته مولاړې په الیاس دایي په مرګ باندې ډېر خوشي نه کولو او دا کسان چې دا کار کړی باید چړنه وکړي باید د قانون منګولو ته وسپاري سخت سزا ورکړي عبرت واخلي د نورو خبريالانو څخه ګواښ جوړ نه شي. ډېر خوشي یې ډېر د خپل ورور مرسوي په دغه دولت کې موږ دوه مخانه د خبرې سره څخه د کی مخابره سر دی څخه خبريالو کورنۍ ته سب جنل غواړو ته د جنت دوس بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دوس په نصیب کانا ان لله و ان الیه راجعون د ازادي رادیو ترڅو کې تاسو ته کوم د عزت سړي غواړو الله دې د کورنۍ ته د زړه خبر ورکړي. السلام علیکم.
کوم خبرې مشو الله پاک دې نه کړو په نسب کې نو ځان یې په شنو خبران کار کاو دا څا وځلې وي پر طالبان په غاړه نه خل نه خل یم دغه طالبان وځلې یا طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د شهود یې به ما سره دا نن دې کوم خبرې وځل شوې دي دا کله ګلاب بل دا څه سره او موږ سره غوږ اوري دلې دلې نو الله تعالی دې ورته کړه ورته سلام کوي سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روزګار د روزګان چنار ټول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړی او وهل دي ویل کیږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالی توړل د دې ولسوالی لاري لنجدي څلور میاشتو راځي طالبانو بندي کړی دي او خوراکي مواد نور پلیشتي لا ترن کوټه د اسجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
چارواکی وای د اورزګان په چنارته ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او ورسته وهلې او ډبولې دي. د چنارته ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انپینن ازادي راډیو تول چې د ملکی کسان هغه محل طالبانو برمته کړي کله چې د خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي.
زما وروره د سخت ولوټه کول عذاب نه بار ټولې لکړې دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما وروره یا ملکی خلک و او یا کښنیان و چې داسې زغار تلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي. نور یې دوی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه را بار کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هسې فتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دي په لاس ورکوي دوی نو
د چنارته ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمته شوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي.
بندیان دي بندیان دي خلک تقریبا د لوس لپاره شخصي خلک چې خلک یې بیولي دي چې څلور پنځه یې وژلي دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارته ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنډالی پر استولې سمس کې لیکلي دي د الیاس سایل کورنۍ دا او د آزادۍ راډیو له ټولو همکارانو سره په غم کې شریک یم. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالۍ لیکلي دي حکومت باید د الیاس دایي قاتلین په جدي توګه تعقیب کړي او د دایي له کورنۍ سره دې په دوامداره توګه مرستې وشي. رفیع له دایکندي څخه له الیاس د الیاس دایي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. خان محمد اسلام یار له ندلیل کې له تېرې شپې راهیسې سخت باران ورېږي. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلي دي د دایي قاتلان دومره شرمېدلي دي چې اعلان هم نشي کولی. احسان الله ساحل له زابل لیکلي دي افغانان باید خپل منځي مذاکراتو کې لومړی پر اوربند بحث وکړي. نوراغا نورزی لواشیر لیکه الیاس تایی کورنی تا جمیل صبر خوارم. یوشمر نور اوریدون کوم د الیاس تایی پرمدین خوشنی سرگند کلی دا وزدید راڈیو تایی اسمی سون راست بولیدی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د خبری مجله محمد مروه په بلی خبری مجله کې فرشته نګاله تاسو سره ده فرشته جان استیجو ته خیر راغله
تشکر خسته نباشین شامتان بخیر